اون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه ستاسو څخه اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه پورا پورنی کوي چې کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمیز اقتصادي همکاري د غونډي او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او ټوکیو د نړیوالو غونډو د جواب ورکولو د کانفرنس کوربوي. په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته مړه پکیږي. اوس له حمیدی هارون عثمان نه خبرونه اوري.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلونو ټیټ عمره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کې لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوال وژلي دي. پوره خبرونه واورئ. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند شکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه په کابل کې رسنیو ته وویل
په دې غونډه کې به پر درې موضوعګانو خبرې وشي: د انرژۍ او د طبیعي منابعو په اړه، د سیمې د پیوستون په اړه، او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د ودې په اړه.
دا د ریکا شپږمه غونډه ده. د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ یا ریکا لومړۍ غونډه په 2015 کال کې په کابل کې وشوه. بیا د ریکا نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلونو ټیټ عمره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. د آسیا غوره لیګ په روانو سیالیو کې دا د افغانستان پنځمه لوبه ده او تر اوسه یې تیرې څلور لوبې ګټلې دي. د مالیزیا تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړو هم د آسیا د غوره لیګ په روانو سیالیو کې خپلې تیرې څلور سره لوبې ګټلې دي. افغانان د آسیا د غوره لیګ د دې لوبو مخکنۍ اتلان دي او نن هم افغان زلمیان د دې اتلوالۍ دفاع ته راوتلي دي. او بل خبر هم له سپورت څخه. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بانکاک کې د تایلند له ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړي. دا لوبه افغان لوبډله د 2013 کال د نړیوال جام لوبه د غوراوي د راتلونکو لوبه لپاره د چمتووالي په خاطر کوي. راتلونکو سه شنبه افغان ټیم له جاپان سره مسابقه لري او د افغانستان د نړیوال جام د غوراوي بل لوبه د اکتوبر په 8 له سنگاپور سره ده. د فوټبال د نړیوال جام د غوراوي د دې لوبه په ترڅ کې تر اوسه افغانستان له سوریه بایلل ده، کمبودیا ته ماتی ور کړی دا او له جاپان او سنگاپور سره یې لالوبي نه دی کړی. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایی برید کړی دی او لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوالې وژلي دي. استخباراتي چارواکي وایي پوځي جیټ الوتکو د شوال پر سیمه تېره ورځ بمباري وکړه چې نږدې 10 مشکوک وسلوالې وژل او د وسلوالو څلور پټنځایونه یې له منځه یوړل. دا بمباري د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه په غزای کې شوې ده چې لا هم هلته یو شمېر ملکیان ژوند کوي. د دې سیمې ډېرو کسانو تیر کال خپل کورونه وروسته تر دې پرېښودل چې پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. په شوال کې تازه عملیات تېر میاشت شروع شول او په دې عملیاتو کې پلی پوځیانو هم برخه اخیستې ده. تېره ورځ په خیبر دره کې هم هوایي برید وشو. استخباراتي چارواکو رویټرز آژانس ته په سیمه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې 14 وسلوال ووژل شول او شپږ هم ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع لږ وروسته تر دې وکړه چې په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړو شمیر هغه ته ورسي چې نور دا تړون رد نشي. جان کیری تېره ورځ په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې وینا وکړه او ویل کانګرس به پر دې تړون د دې میاشتې په وروستیو کې رای ورکړي او دا پریکړه په اوسني تاریخ کې د بلې هرې بهرنۍ تګلارې په څېر اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ولسمشر باراک اوباما او دې ډاډه شوی دی چې د دې تړون له پلي کېدو سره به دوی خپلې غوښتنې ترلاسه کړي. د جان کیری تر خبرو مخکې ډیموکرات سناتور باربارا سارا میکالز کی له ایران سره په وینا کې د جولای په میاشت کې د شیوی تړون ملاتړ وکړ چې له دې سره په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړ کوونکو شمیر 43 ته ورسید. د اوکراین د ملي امنیت شورا پرون نوې پوځي اصول تصویب کړل چې روسیا یو پوځي مخالف اعلان کړی او له خپل هیواد څخه یې غوښتي چې د ناټو تړون غړیتوب واخلي. تر اوسه روسیې په رسمي ډول کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو دغه هیواد تل هغه ادعا رد کړي چې ګواکې د اوکراین ختیځ ته یې پوځیان یا هم تجهیزات لیږلي وي یا د هم په ناټو کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت لري. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو لخوا هغه څو سیاسي کړکیچ زیات کړی چې غواړي داسې قانوني اصلاحات تصویب شي چې په ختیځ کې د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمو په ګډون ځینو ساحو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکړي. او وروستی خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له اوکراین څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د دوو پیښو راپور ترلاسه شوی دی. دا له 2010 کال را په دې خوا لومړی ځل ده چې په اروپا کې د پولیو ناروغي لیدل کیږي. په هغه بیان کې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره ورځ خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې دوه ماشومان د اوکراین په جنوب لویدیځ کې په پولیو اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا پیښې د دې لپاره رامنځته شوي دي چې د اوکراین نیمایي ماشومانو واکسین نه دی کړی. WHO خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د پولیو د نورو پیښو د رامنځته کېدو ډېره ویره شته. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا آزادي رادیو ده. کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمیزې همکاري د غونډې او سبا دغه راز شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربه وي. پنګول څه تمه ځینې لري؟
کارمه ګزارې فرصتونه شته سکتوري خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد ته منځ ویسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
د ایسا ادارې نږدې 100 کارکوونکي له دندو ګوښه کړی سوي دي. په همدې خبرونه کې ورباندې معلومات لرو. د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغه چې د مسایناک کان د کیندنې وخت نیوي نه ټاکي چې د دې کان د تړون تطبیق ته زمینه برابره سوي نیوي. نور مطالب هم په دې خبرونه کې لرو. 219 پروګرامونه هم اوریدلای سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمیزې همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربه وي. افغان حکومت وایي چې د غونډو ته یې چمتووالی نیولی، وړاندیزونه ورته لري او هیله مند دی چې نړیوال به له افغانستان سره مرستې وکړي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمیزې همکاري په نننۍ غونډه کې پر انرژي، طبیعي منابع او سیمهیز پیوستون، سوداګري او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکاش په شمه غونډه ده. افغان دولت هیله مند دی چې دا ځل به د ریکاله غونډې شي نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ:
ما امیدوار هستیم که مثمرتر و نتیجه بخشتر.
موږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه ښه او مؤثره ترسره کړو. دا چې موږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله پخوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د 200 هیوادونو او 40 نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکا لومړی غونډه 10 کال مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې 4 نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکا په سبانۍ غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
دین روسه د سام پرانو باندې کانفرنس چې د لندن د کانفرنس کې د امره باغې کې هم د ناکامۍ ګو او هغه وادي چې جهانیانو ته ورکړي دي چې موږ سره کومک کوي او موږ به په فساد د منځل وی شو خی دار را منسکو او سالم مدیریت را منسکو. باغې کې هم د ناکام راځو. نو زه باور لرم چې زموږ دولت د ډیرو باسي او زموږ هیله تداره چې سکتور خصوصي آماده ده. سکتور خصوصي ظرفیتونه لري. افغانستان کې لا اوس هم کارمه گزاري فرصتونه شته او عملا باید افغانستان خلکو ته سکتور خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد د منځ ویسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د ټوکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کنفرانس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د اریکا یا د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاري په غونډه کې به نن او سبا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو خبرې وسي او له افغانستانه به د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې د لارې اروپا ته د لاجورد په نوم د لارې پر امکاناتو د 10 هیوادونو او 30 نړیوالو او سیمیز مؤسسو استازي غور وکړي. آیا افغانستان به د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اریکا په غونډه کې موافقې ته ورسیږي؟ دا پښتنه احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې لام راستیال خانجان علي کوزي څخه د مرکې په سر کې کړي.
زمونږ د پاره په دغه شرایطو کې چې خارجي قوتونه وتلي دي، موږ د خارجي بد حالت کې زمونږ لپاره د مهمه ده چې افغانستان حکومت او سپورې خصوصي د منطقې هیوادونو او بینالمللي سازمانونو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې باندې راضي شي چې په افغانستان کې پانګونه وشي. شپږ ولایتونه د افغانستان حکومت پیشنهاد کړي او سپور خصوصی هم د وزارت خارجه او وزارت مالیه او ټیکو دیوان یې اتفاق لري. هغه اولویتونه زمونږ په خمو مدیریت پورې اړه لري چې څنګه وکړو شو د منطقې هوادونه قانوني کوچی پاکي اقتصادي غوښت او مرسته او اقتصادي پرمختګ دې بایس کیږي چې په منطقه کې سوله راشي او کچته سوله نه وي هغه نه تنه د افغانستان لپاره زیان ده بلکې د منطقې لپاره هم زیان ده.
الکوزه سب تاسو ویل چې په کار د افغانستان د یو بهتره مدیریت لاري دغه کانفرنس رهبری کی د افغانستان حکومت څه تیاریاں د دې کانفرنس لپاره کړی؟
بله، تر کومه چې زه په چیریان کې ما او وټاک تجارت مستقیما په ټول جلسات حضور لري د وزارت اسرا او د اقتصادي سټوري وزارت خان تر اوسه پورې ډېر زیات تدابیر نیول شوي دي او ډېر ښه مدیریت په مخ باندې روان دی. علاوه د امنیتي برخې نه چې ډېره خاصه توجه ورته شوې ده، زه امیدوار یم چې دا مدیریت چې تر اوسه پورې د خارج په مخ دی په عمل کې همدغه شانتي وشي.
تیرونی د آذربایجان، ترکیه او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لاجورد د لارې پر اهمیت خبرې وکړې. د اریکا په غونډه کې د دې تجارتي لارې په اړه د پرمختګ کې لښته؟
بله، د موضوع ته البته په پنځمه غونډه کې هم جدي اشاره شوې وه. اما هغه څه چې په تیرو جلسو کې د ترکمنستان حکومت وعده کړې وه چې باید تر حقینې پورې باید دوی خپل د ریل پټلۍ وغځوي، همدارنګه د آسیا د بانک همکاري باید د حقینې نه تر شیرخان بندره پورې باید دا وشي. هیڅ نوې اقدامات پکې نه دي شوي.
تاسو وویل سه د ترکمنستان حکومت کوم ژمنې چې د ریکا په مخکنی غونډه کې کړې وي هغه عملي نه کړې. دا اصل د ریکا تر غونډې مخکې د ترکمنستان ولسمشر کابل ته راغی او ځینې ژمنې یې وکړې چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې مرستې کوي او همکاریانې به زیاتوي. څرنګه اوس امید ورته زیات نه دی سه د لاجورد د لارې په برخه کې ترکمنستان په خپلو پخوانیو ژمنو او یا په نویو ژمنو باندې عمل وکړي؟
ترکمنستان هغه دوست همسایه هیواد دی چې د افغانستان سره بدون د سیاسي ملحوظاتو همکاري کوي. زه امیدوار یم چې دوست هیواد ترکمنستان د خپلو پخوانیو ژمنو په ارتباط باندې چې د رئیس جمهور سره کړي دي او یا د دوی رئیس جمهور راغلی دی په ځانګړي توګه باندې دې ته پاملرنه وکړي او موږ د دوی سره د په واسطه یا د خلصنې د پټلۍ په واسطه باندې لکه څنګه چې په تور غونډۍ کې وسلي او ورته ډېر مارکیټ موجود دی په اقینه کې ناشته دی چې وسل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی و چې د احمد شیبر پوښتنې ځوابولې.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندز ولایت کې قاضیان شکایت کوي چې زورواکي د دوی په کارونو کې مداخله کوي. دغو قاضیانو شکایت کړی چې د دغو کسانو د لاسه نسی کولی چې قانون په سمه توګه تطبیق کړي. د قاضیانو د ستونزو په اړه له سیمې اجمل آریان نور معلومات راکوي. آریان صاحب، سهار په خیر. دغو قاضیانو له کله دغه شکایتونه پیل کړي؟
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. دا قاضیانو یو غونډه درلوده چې په دې غونډه کې د نورو قاضیانو په استازیتوب په کندز د سلاس محکمې رئیس قضاوتمن فضل رحمان فضلي رسنوت ویل چې چې دوه ورځې کېږي دلته د یو قاضي زین تکتول سوی دی چې تلفون بل دا چې دوی دې
پیشنهاد وکړ دولت ته د دې ستونزې د حل لپاره.
دروازه اتری ځکه
اجمل آرین و په کندز کې ومردل چې د اجمل آرین پراپور کې مو وردل چې د دې ولایت قاضیان شکایت کوي چې زورواکي د دوی په کارونه کې مداخله کوي. دوی ګواښ وکړ که چیرې د دغو ستونزو حل ته پاملرنه ونیسي دوی به د محاکمو دروازې وتړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس به فریبا ظاهر راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستي ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان دی د افغانستان ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوی دشمن یعنی اداري فساد پر وړاندې جهاد اعلان کړ. ورځپاڼه زیاتوي د ولسمشرۍ د لومړي کال په تیرېدو سره لا هم اشرف غني په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی چې په هغو کې اقتصادي ستونزې، کورني سیاسي اختلافات او د بمي چاودنو لړۍ شامل ده چې پلازمینه کابل ته یې اندېښنې پیدا کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي په دې ټولو ستونزو کې د افغانستان ولسمشر د سېشنبې ورځې په خبرو کې اداري فساد په خپل هیواد کې تر ټولو لوی ګواښ او داسې زخم وباله چې د افغان ملت ګواښي. تیر کال د نړیوال شفافیت سازمان د فساد پر وړاندې مبارزه کې د بریالیتوبونو په لیست کې د افغانستان نوم 102 ښودلی و چې دا د لیست له وروستي نومه دریم نوم و. ورځپاڼه زیاتوي څېړونکي په دې باور دي چې په لوړه کچه فساد د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کېدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې ټکنۍ سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ستونزې د هواري لپاره ولسمشر غني زده کړه تر ټولو شلار بللې ده او ویلي دي چې د افغانستان د خلکو تعلیم کولی سي دغه جهاد بریالی کړي. د لندن چپ ټایمز ورځپاڼې به بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د مشرتابه په اړه وروستیو اختلافاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په اړه د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال وروستۍ څرګندونې شاید د طالبانو ترمنځ درز نور هم ډیر کړي. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال عبدالرشید دوستم په کابل کې په خپل وروستۍ وینا کې ویلي هغه مهال چې ملا منصور د افغانستان په شمال کې له ازبک ځواکونو سره اسیر و نو هغه د خپلو ملګرو په اړه معلومات ورکول. په بله وینا ملا منصور د خپلو طالب ملګرو جاسوسي کوله. ورځپاڼه لیکي که څه هم جنرال دوستم ویلي چې اختر محمد منصور تر 2001 کال وروسته یعنې د امریکایي قواو تر برید وروسته د دوی لاسته ورغی، خو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې ملا اختر محمد منصور د عبدالملک لخوا په شمال د برید پر مهال اسیر سو او شپږ میاشتې هلته پاتې سو. ټایمز لیکي که څه هم ډېری طالب مشران د ملا عمر تر مړینې وروسته ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني او په ډېرو سیمو کې د هغه د پلویانو او مخالفینو ترمنځ نښتې سوي دي، خو د لیکوال په خبره د جنرال دوستم وروستۍ څرګندونې کولی سي د طالبانو په مشرۍ کې رامنځته سوی درز نور هم ډېر کړي.
د ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دې ادارې د تشکیلاتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې ادارې څخه باندې سل کارکونکي له دندو ګوښه کړی سوي دي، خو دغه کارکونکي وایي چې سلیقوي چلند ورسره سوی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کمواله د افغانستان د پنګې اچونې د عالي کمیسیون پریکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په تازه شپو ورځو کې د ایسا د ادارې 133 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د ایسا د ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت له کابو دوه کلونو راهیسې د دې ادارې د تشکیلاتو له وسني پراخوالي سره موافق نه و او تصمیم یې درلود چې د دې ادارې ځینې دفترونه چې کارونه یې له نورو دفترونو سره ورته والی ولري تنقیص کړي. ښاغلی حقجو وویل دغه اصل ته په کتو سره د تشکیلاتو د تنقیص یوه طرحه ترتیب او د حکومت لخوا تصویب شوه.
خاطر از اینکه داره از نظر اقتصادی از نظر عواید خود سرپایش باشه و کسر بودجه نداشته باشه.
د دې لپاره چې دای داره د عواید لپلوه پر پښو ودرېږي، د بودیجې کسر ونه لرو او چارې یې شفاف وي، د افغانستان د پانګې اچونې عالي کمیسیون تصمیم ونیو چې د دې ادارې 30% تشکیل دې کم شي. دا تشکیل له هغو سره وو او پریکړه یې کړې ده او دا زما شخصي تصمیم نه دی.
ښاغلی حقجو وویل د ایسا ادارې په لومړي سر کې په لوړو منځنیو او وړو پوستونو 130 کارکوونکي لرل چې وروسته دا شمېره په غیر مسلکي ډول 450 ته ورسېده. د دوی تنخواګانې له 2 څخه نیولې تر 450 ډالرو پورې رسېدلې. ده وویل د دې ادارې عواید نور نشوای کولی چې پرته له ضرورته په هره میاشت کې دومره ډېره تنخواه ورکړي. په عین وخت کې له دې ادارې څخه ګوښه شوي کسان وایي چې 133 لرې شوي کسان ټول د لوړو زده کړو خاوندان، مسلکي او وړ خلک وو، خو په یوه غیر قانوني اقدام سره له دندو ګوښه شول. د لرې شوو له ډلې څخه یو د دې ادارې سلاکار کبیر رنجبر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې دغه تصمیم د شخصي سلیقو او په دې اداره کې د سیاسي مداخلو په اساس نیول شوی دی.
په خواشینۍ
سره د ایسا نوي رهبرۍ پرته له دې چې د دې ادارې له رهبري هیئت سره مشوره وکړي دا تصمیم یې نیولی. دا تصمیم د دې ادارې له قوانینو او پالیسیو خلاف نیول شوی دی.
ویل کېږي چې د ایسا اداره له پیل راهیسې له اداري ستونزو سره مخ ده. رئیسان په لږه موده کې یو له بل پسې بدل شوي او هر یوه یې له پانګوالو سره د ښه کار کولو ژمنې کړې او نوې طرحې او پلانونه یې جوړ کړي دي. د راپورونو له مخې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه څه موده وروسته د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال کسان له وسلو سره دغه دفتر ته ننوتي او ویل کېږي چې ځانونه یې د دې ادارې د ځینو پوستونو مستحق ګڼل، خو حکومت یې مخه ونیوله. سوداګر او پانګوال وایي دا اداره مکلفه ده چې دوی ته د فعالیت هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. په خاطر دې هم پانګوالو شکایت درلود چې د دې ادارې قوانین پیچلي او د جوازونو پر اخیستلو یې ډېر وخت ضایع کیږي.
بل خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغې چې د مس عینک کان د تړون د تطبیق زمینې برابرې نسی تر هغې د دې کان د کیندنې وخت نه ټاکي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د مس عینک کان د قرارداد ډیر مواد بیا کتلو ته اړتیا لري. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د لوګر د مسایونکو کان د قرارداد څخه شاوخوا 8 کاله تیریږي، خو لا هم د دې تړون د تطبیق زمینه برابرې نه دي. تر دې چې اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په سنوي شرایطو کې د قرارداد د تطبیق وړتیا نه لري. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د چهارشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د چین ام سی سی شرکت د تړون 250 او 850 موادو په اساس په دغه قرارداد کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. ښاغلی نوري وایي چې له دې سره به د قرارداد عملي کېدو ته زمینه برابر شي. دی وایي په هغو شرایطو کې چې په پخوا کلونو کې پرې دا تړون جوړ شوی دی، په اوسنیو شرایطو کې بدبختانه د هغې تطبیق تر یوې اندازې ستونزمن دی. له همدې امله چینایي شرکت او افغان حکومت په خپلو کې سره خبرې پیل کړي تر څو د ځینو اصلاحاتو له راوستو سره د افغانستان د شرایطو مطابق د هغې تطبیق ته زمینې برابرې کړو. د قانون او پټرولیم د وزارت ویان محی الدین نوري وایي چې د یوې میاشتې راهیسې د دې تړون په اړه د افغان حکومت او د چین د ام سی سی خصوصي شرکت ترمن د خبرو دوه پړاو تر سره شوې دي. افغان حکومت په لوګر ولایت کې د پروت میساینکو کان د استخراج تړون په 2008 میلادي کال کې د چین د ام سی سی شرکت سره لاسلیک کړ. د دې تړون په اساس کده د کان د کیندلو کار پیل شي، تر لاسو زرو پورې افغانانو ته کاري زمینه برابرېږي، او له دې لارې به هر کال افغانستان ته 400 میلیونه ډالر عایدات په لاس ورشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کاري دورې د پیل په لومړیو میاشتو کې د مس عینکو کان څخه لیدنه وکړه. وی ویل چې چین د ځینو اندېښنو له امله تر اوسه د دې کان کیندنه نه ده پیل کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د مس عینکو کان د قرارداد مواد بیا کتنې ته اړتیا لري. یو له دې ډلې سیف الدین سیحون په دې اړه وایي:
قرارداد د زمانه بود که افغانستان
دای وای دا تړون په داسې وخت کې شوی و چې افغانستان نه وړتیا، نه د مطالعې ظرفیت او نه هم د تخنیکی او فنی مطالعاتو امکانات درلودل. دا تړون ژر لاسلیک شوی دی او بدبختانه چې ځینې نور ستونزې هم لري، خو اوس باید په دې اړه یوه بله مطالعه وشي او په حقیقت کې باید اوږدمهاله او اقتصادي ګټې په نظر کې ونیسو. له دې سره ځینې نور کارپان او یو شمېر عام خلک بیا حکومت په نه پاملرنې ملامتوي. وایي چې حکومت د دې کان کیندلو او د قرارداد عملي کېدو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د چین د ام سی سی شرکت نامنی بهانه نیولې تر څو له نوو مادو سره د ځان لپاره ډېر امتیازات واخلي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډېر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډېر په مینه اورم.
دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو ترغه مخ کې ځنی راپورونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره په اټومي برخه کې د سوي تړون دفاع وکړه، او ویل چې د ولسمشر باراک اوباما دا قناعت ترلاسه کړی چې دا تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جنکيري د دې څرګندونو تفصيل د احمد شیربار په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه، چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپلې کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل، په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوی ده چې کانګرس تر رواني میاشتې په وروستیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل: داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري، هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جان کیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتورې باربرا میکالسکي اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمېر 40 ته ورسېد. دا هغه شمېره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي، نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جان کیری وویل که چیرته دا تړون رد شي، نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغېزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته. زه قانع شوی یم، همداراز ولسمشر اوباما، زموږ جګپوړي پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخواني پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړی یو، په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګېدلې بندیزونه کموي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په صفو کې در موج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری له ازادي رادیو نه واوري.
نن پنځ شنبه ده او د ازادي په څپو کې 19 پروګرام د مبشین له دریو تر 15 بجو پورې اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې نور راپورونه ورسته راځي، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه چې څو شیبې وروسته به تاسو ته وړاندې شي. 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې، که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شئ چې د ازادي راډیو ټولې خبرونې پر انټرنیټ صاف یا واضح واورئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د تخنیکی ستونزې له کبله لنډ خبرونه په دې خبرونه کې تاسو ته نوسو وړاندې کولې، معذرت مو ومنئ. په غور ولایت کې په یو ځوان او پیغله باندې د نامشروع روابطو په جرم د درو وهلو د حکم علني تنقید په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګون را پرولې دی. ځینې دا پوښتنه کوي چې شرعي حدود په مجزا ډول نه، بلکې د یو کامل شرعي نظام په چوکاټ کې تطبیقېږي. ځینې دا پوښتنه هم کړې چې ولې قاضي صاحب د درو وهلو نه مخکې دغه ځوان او نجلۍ سره واده کړی نه دی. سلطان محمد سرور په کابل کې د شمسیه دارالافتاء مشر مفتی شمس رحمان فروتن د دغه حکم او تنقیز د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
هغه جزاګان چې حدود او تعذیر سره ارتباط لري د فقه حنیفي مطابق فیصله کیږي، او فقه حنیفي هم داوایی، نور فقها هم داوایی که هر صورت که چه علیک جنای واده شده بی او دوی زنا و که او دوی در زنا ثبوت پو دو طریقه سره شوی بی، دوی اخبال اقرار سلور زلی در قاضی پولندی، یا حد اقل یعنی سلور کسان پدغ کس بانده گواهی ور که دری زلی چې دغه کسان مونږ د زنا په حالت کې په داسې او حالت کې ولیدل لکه چې یعنی عملا لیدلې وي، نو بیا د هغه نه وروسته قاضي کولی شي چې په دوی باندې د الهي حکم چې هغه عبارت د سل دوری دی تطبیق کړي.
دغه سل دوری تطبیق علني دی که نه د خپل قاضي صاحب نظر پورې ارتباط لري؟
نه، دا باید علني وي، ځکه دا په حقیقت کې د نور و خلق لپاره پند او عبرت دی، او دا حد زاجر دی. زاجر یعنی مانع، او دا مانع پا اغا صورت که گرزیده شی چه در طول هم خلق در جریان اووینی، ترسو چه اغا کسانو چکم دوی قصد زنا لری، قصد حد دی حرمت دی و مصبان لری، نو دوی هم دیده قضیه نه، دیده تدبیق دی حد نه پند او عبرت وخت.
فروتن صاحب، بل پختنه دا ده چې دغه احکام چې په کوم وخت کې نازل شوی دی په صدر د اسلام کې، په هغه وخت کې په ازدواج کې ډیر سهولات وو، هر څوک بس چا ته ورغی ترې خور یا لوري غوښته نه یې نه ورته ویلې. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په ډیرو مشکلاتو سره کولی سي ځان ته واده وکړي، شرایط ډیر زیق او تنگ راغلی دی، په دې کې آیا قاضي رافت کولی سي کني سي کولی؟ داس یو حدیث شریف هم موږ اوریدلی چې حضرت عمر یو وخت کې د خپل خلافت په وخت کې د لاس د پرې کولو جزا موقوف کړي و، ځکه چې په هغه کال کې قحطي ډیره وه.
په هغه ځای کې چې د الله حکم صراحت ولري او حق د الله مطرح وي، او حق د الله کې هیڅوک هم رافت نشي کولی، او دلته د حد زنا چې کوم دی دا حق الله دی، او حق الله نه رئیس جمهور بخلی شي، نه قاضي بخلی شي، نه خلق. صرف دا دی چې دغلته که شک و شوبه موجود وي، نو قاضي کولی شي چې د شک و شوبې په وجه د دې د جزا نه تیر شي، یو بل څوک جزا ورته ورکړی شي. دا چې د واده په برخه کې مشکلات ځوانانو ته موجود دي، نو دا متاسفانه یعنی د نظام مشکلات دی، د نظام لخوانه دا مشکل ایجاد شوی دی، او همدارنګه د فامیلونو لخوانه دا مشکل ایجاد شوی دی. دا که چیرې فامیلونو او خلق په دې اړه خپله یو همت وکړي او د واده و ازدواج په اړه یو سهولت رامنځته کړي، او مهرونه کم شي، ولور کم شي، او نور خرافات چې کوم مرواج دا کم شي، نو هیڅکله هم الک او جنۍ زنا ته مخه نه کوي. نن سبا تاسو په ګوري چې اوټالونو کې کوم مصارف کېږي د شیرینی خوري په نامه چې کوم بیزای مصرف کېږي. یعنی دلته بیا هم د دې مشکل پړه بل اخره بیا هم د خلکو تراجی کېږي، نظام تراجی کېږي. اما دا هیڅ کله د دې دلیل نشي کېدای چې ځوانان هغه نشي کولای واده نشي کولای نو زنا به وکړي. اسلامی شریعت وای کچری ځوانان واده نشي کولای نو دوی د زنا د بچکیدو لپاره باید روژه ونیسي.
فروتن صاحب، دغه حضرت عمر چې د خپل خلافت په دوران کې د قطع الید حد موقوف کړی و، دا څنګه و؟ دا دلیل څنګه دی؟
هغه ګوره، هغه یو خاص هغه یو ضرورت اشد و، او یو کس چې زنا ته احتیاج پیدا کړي دا ضرورت اشد نه ده. یعنی یو کس چې هیڅکله تر اخر عمره پورې واده ونه کړي نه بغیر د واده نه د دې وخت تیریږي، دې کولی شي چې د تقوا له لارې نه، د کم خوراک له لارې نه، د روژې له لارې نه خپل شهوت مهار او کنټرول کړي. او هغه قضیه د عمر فاروق چې کوم دی، هغه د داسې یو ضرورت اولی د ژوند و، کچیر یو کس خوراک و نکی نو مرگ سره مخامخ کیگی، او یو کس که واده و نکی زنا و نکی نو هیس کلا مرگ سره مخامخ کیگی نه، بلکه که دی زنا و کی نو مرگ سره مخامخ کیگی. و قضیه دی حضرت عمر او دا قضیه دی حسنه در دیر فرق لید.
فروتن صاحب، روستی پختنه داده چی تاسو څه فکر کوي؟ آیا دا بخنو چې قاضي صاحب دی غور فیصله کړې و چې دغه الک او انجلی دواړه سره ودو کی او بس موضوع په همدې کې پاتې ورسوي؟
دا خو سل په سل خو او باید وشي چې دغه الک او جنۍ واده وکړي، ځکه چې دلته الک هم متاسفانه یعنی لمن لکدار شو او جنۍ هم لمن لکدار شو. دلته ضروری باید دوی واده و که ترسو چی دی دوی آینده او مستقل تضمین شی. اما اگه صورت که چی ده علک و جینه اقرار کردی وی سلور زلی، نو دلته متاسفانه چی قاضی نور اختیار للا سوار کردی. اما یو خبر ده کچیر علک او جینه دلته اقرار نو کردی، نو ده یو دیر خز زمینه و دل پارا چی دوی چې کوم جرم و گناه کړی و نو الله د دوی په جرم و گناه باندې پرده اچولی و. دغه تطبیق د حد تر جنۍ او الکه پورې اړه درلود. که چیرې دوی اقرار نه و کړی نو قاضي د صلاحیت نه درلود چې په دوی باندې حد جاری کړي. اما چون دوی خپله د ځان نه پرده ایسته کړی دی، نو په دغه صورت کې بیا د قاضي نه دغه صلاحیت سلبی کړي.
په کابل کې د شمسیا دارالافتا مشر مفتی شمس رحمان فروتن و چې د ازادي رادیو د خبريال سلطان محمد سرور پښتنې ځوابولې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلست
مننه.
رامی صاحب، کپه دیاړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې، داسې شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم بې حرمتي ونیسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامی صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان، او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري، او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې مونږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتر ده د خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نږدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي، او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدی شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي، او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان سری کسا پولیس وجود شوی دی
تکار و فرشکی نه با جه تکار مریض را غی
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوت باش تسکره و خیلی
دلانه فیصله و منگوله وک در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله راوي چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو یو ولا یو په تاسو ولا
و باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی چې
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په اوسنۍ ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزوری انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتاً د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجوده ده، یو ډیره غټه ستونزه ده د سوالګرو سره چال چلند دی. نن سبا دا صحیح دی، په هره ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلند نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغې بدبختۍ او د فقر لمن ټوله سي. بله مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دوی ورسره اکثرا داسې چل چلند کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نوه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلند وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسیږي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګ ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کوڼی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په عوض باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیواز دي چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسي اعلان سي او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکی ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مو مل سه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځواني درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. د دغه سندرې په اورېدو به مو د داسې سترګو انځور په ذهن کې راځرغون شوی وي چې په تورو رنجو ډکې تورې شوې وي. رښتیا هم په پښتني ټولنه کې د سترګو تورول د ښکلا اوج ته د سترګو رسول دي، او کله چې سترګې ښکلې شي نو پوه شه چې ټوله څیره یې ښکلې شوې ده. هو، په ټوله کې تور رانجه د آریایي اقوامو د خزینو د هغه لرغوني دودي سینګار یو توکی دی چې له سلګونو کلونو راپدې خوا یې استعمال رواج لري. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو د رنجو فولکلوریک او دودیز ارزښت ته ځانګړې کړې. راځي چې وږمې رشیدي ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، تور رنجه د آریایي او په خاص ډول د پښتني ښځو د ښکلا یو ځانګړی او نور کېدونکی توکی دی چې دیوی غنی په توګه سترګې سنگاروي، او پښتني خویا د سترګو د درملو او خایست دواړو لپاره هر ورځ کاروي. په عربي ټولنه کې سرو ته مایل رنگ رنجه هم کارول شوی چې اسمته بولی. دا باید له یادونه بسو چې په هندي ټولنه کې هم د تورو رنجو استعمال دود د پښتني ټولنې په اندازه پیاوړی دی، خو په پښتنو کې هم دا دود کم رنگ نه دی. حتی چې وړو ماشومان، سپین سرې ښځې او پیغلې په عادي ورځو او د خوښیو په مراسمو کې کاروي. د ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل حلیمه هڅه وایي چې د رنجو استعمال له زرګونو کلونو را په دې خوا دود دی چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. نوموړې د تور سترګو جادوی حسن ستای او وای
کلی کې اکثره نجونې اخز رانجه کاروي کیدای شي د ثواب لپاره. دوی وایي چې بیبیانو رانجه یا د ترڅنګ نکریزي هم یادوي، دیشانو ته ډیر اهمیت ورکوي، ډیر پکې دود دی. اما په خار کې چې دا اوسنۍ نجونې یا اوسنۍ فیشن رانجه یې غته ډیر تړاو ورکوي چې ډیر ښکلی ښکاری تور سترګې چوي. خو تر ډیره هدا چې کوو ګرځي په خار کې بی رنجو سترګې به ونه ګوري یا بی خجل لاسترګې به ونه ګوري. بل خبره که شوخی پکې اوسېږي، خاصه سترګې یعنی درنجو ډک سترګې ډیر خوښوي. زما پان زمال نظر یا پژون کوم څومره تجربه کړې دي، او د تبل اړخه اکثره کسان وایي چې دا نیلتوتیا ماده ده او ډیر ګټ لري د بڼو د پاره، د سترګو د پاره، د ماشومان لپاره چې استفاده ورنکېږي. د سترګو کې چې ځینې مثلا میکروبونه پیدا کیږي، سترګې سره سریخ کیږي، دغه وخت د درنجو نه ډیر استفاده کوي. او د دې ترڅنګ مثلا اکثره وخت مایندې کورونو کې چې سترګې مستوازي رنجه راکوي چې سترګې وروند تورې کم سترګې مخکېږي، یا مثلا سترګې لوسی اکثره وخت وایي چې پرنجو بند باید سترګې تور شي.
حلیمه وایي چې ارواپوهان سترګې د زړه او روح لار ګړي، او کچېری کوم سترګې پرنجو ښکلې شي نو ښکلا یې په څو چنده زیاتېږي. اغلی هڅه فولکلوریک ارزښت داسې بیانوي،
بخصوص په فولکلوریکو مسایلو کې ډېر اهمیت ورته ورکړل شوی دی رنجو ته. مثلا فولکلوریک کیسې دي کوو، په دې کیسو کې ډېر اهمیت ورکړل شوی دی رنجو ته. په کیسو کې یادونه شوې ده چې فلانه انجلۍ چې خودلې ده، یا په هغه کیسه کې چې مرکزي رول و یا هر هغه څه وي، تر ډېره حده به مثلا سترګې تورې پر رنجو باندې. داسې ډېر کیسې شاید تاسو هم اورېدلې وي. دا مغز کولای شي د ټولنو په خلکو باندې په فولکلور کې ډیره هدا رانجه سری شونډې چې وایي یامداشن، دغه مسایل ډیر راخیستي دي. د نورو شیانو نه چې اوسني عصر کې ګټه پورته کیږي، لکه مثلا ځینې پشت چشمو دا شیان دي، په هغه کیسو کې دومره یادونه نه ده شوې.
د غوربند د سیاګرد اوسیدونکی عبدالغفور چې په کابل کې رانجه پلوري، وایي چې رانجه هم بیلابیل ډولونه لري.
سرمه خوبش یک آشبه است، یک هم خود غوربند است.
په افغانستان کې دوه قسمه خرانجه دي چې یو د اشاوي او بل د غوربند دي. کوم رانجه چې موږ راوړو هغه د بدخشان او غوربند. غوربند د رنجو ځانګړي قانون لري، نور کوم مواد پکې نه دی ګډ، خالص رنجه دي. زه خپل د غوربند نه د رنجو کانی راوړم. عدالت یې موږ اول سیزو، بیا لا غیرو سپ پاکو بوی مینځو، او لا غیرو سپ شیدو کې شو. کله چې دا چاره خلاص شو، بیا یې خمه د کوو، لجال نه وباسو، او یو اندازه د بادامو تیل ورسره زیکو.
بسیار وسیع با کالای پاک مخصوص سرمره میسم.
رنجنه یوازې د سترګو د سوزش، سوروالی او ښکلا لپاره کارول کیږي، بلکې میندې خپل نویو زیږیدلو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندی د رنجو خالونه کوي. د کابل اوسیدونکو کې صدف پوپلزه په اړه وایي،
ولې تاسو په خپل ټولنه کې یوازې نه چې خصوصا چې ډېر زیات ګټه اخلي، هغه رنجه دي. انتر دي سره د سترګې په تورې زنه په مخ باندې خالونه هم پیژدي، او ماشومان چې نوې کله نړۍ ته راځي نو بیا د دې لپاره چې هغه نظر نسی، د پاتندې کې هم یو کار شته.
د نوموړي په خبره چې رنجوس په افغاني ټولنه کې دی ولازم سنگر توګي په توګه غوړه شوی. هر څوک چې سنگر کوي نو باید لرنجو ګټه واخلي او خپل سترګې تورې کړي. خو که چیرې سترګې تورې نه کړي نو بیا لګنو پښتنو سره مخ کیږي.
مثلا ډېر وخت شاید په ودونو کې یا هم په کوژدو کې کله چې خلک سره ټولې بیا انجونې معمولا بیا ورته وایي چې تو درنج نه کوي ولې درنج نه دي کړی. په دې وخت په شر کې هم یو کسان څخه د پښتنې دي کېږي هغوی چې درنج نه پوري کوي نو بیا خامخا ورڅخه پوښتنه کېږي چې ته سره له دې چې په دې سې ټولنه کې ژوند کوي او خلکو سره ناسته ولاړه لري نو بیا ولې درنجو څخه ګټه نه اخلي. نو شایي ذوقونه متفاوته وي، د ځینو کسانو به خوښېږي، د ځینو کسانو به نه خوښېږي، ځینو کسانو سره به رنجه شي، ځینو کسانو سره شاید رنجه شوی نه وي.
دوش پیته کلنه حمیده بیا وای چې دوی به په خوا د رنجو غونډار یې خستل او په خپل بیا په کور کې میده کول.
رنجو په بازار کې واغسته غونډاري هغه هم په منده سکه وړ کړل. بیا هم په کوچو اچول دغه کوچو ما چل بیا هم په غی لړل لړل چې هغه بار کله سپور شلو سترګو کې به موږ کړل او خباینر نه کول ساز به شلو مړو مشمان لبم کول را ول زماره کول چې غټ پښو کې به مو ورس پساله کول.
مینوالو یو شاعر وای چې په تور سترګو تور رنج کپوري لیوی تور بلا پاسی سل نوری. د لغمن اوسیدون کې شکیبا چې له رنجو سره ډیره جوړه ده او تل سترګې توروي. زموږ همکار فرشتې مرسال ورسره مرکه کړي. ته اورېدلو بلنه درکو.
البته زما رنجه ډیر خوښیږي او لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته دی زموږ بیبیانو هم رنجه کارول. نو د ورځې درې دفعې څلور دفعې رنجه پورې کوم. البته زما ډیر خوښیږي.
ولې رنجه بدلې درې څلور تر راته کڅه کې یار تورې خو بس ده.
نه خو ځینې مخلص پریمینځو هغه کو بیا رنجه یو سلایي کښه غوسترګته
رنجه کتل. که درته هیڅ کوم رنجې دي چې په سر کې وي مثلا کجل دي رنجې دي کجل چې ورته وي کنه
دا کجل نه دي نو دا خپل د وطن رنجې دي.
د سې تیګه دی مېده کړې دا رنجې دي ورنه جوړ کړې کړې تیار مېده بازار کې فرستې.
البته تیګه مېده کړې دا بدخشان نه موږ هم سېګن راوړې نو هم غرنجه کړو.
بیر چې مېده کړه اول دی په شلو کې وي شول کړې هم دې مېده کړه.
البته ماته دونه پته نشته دا کار مې مورچانه کړې دی نو نه پېګم.
ته یوازې سترګې تورې؟
زه یوازې سترګې تورم ځکه زه ډېره شوقي یم.
په تیاره څو کال نه را په دې خواته سترګې تورې او ګټه یې څه ده؟
البته ډېر وخت کېږي زه چې راغټ شوی یم رنجه تورومه نو سترګو ته فایده لري رنجه ښه ده.
سترګې څومره ښایسته
وسره؟ سترګې هم ښایسته ښکاري او سترګې غټې ښکاره کوي او د سترګو دید هم زیاتوي.
په خپل عملي لیدلې دي؟
البته لیدلې مې دي چې تورې مې
سترګې مشنې دي خوږې مورې سترګې مشنې دي خوږې مورې د تور رنجې بیا بدرنګ را نه کړینه. سنه اسماعیل خیل بیا د رنجو ډیره مینواله نه ده دا چې ولی نه خوږیږي په دې اړه ورسره فرشتې مرسل مرکه کړي.
ګرېخ بیا ته زما د رنجو نه خوږیږي
ولی نه خوږیږي
نه نه خوږیږي چې په سترګو کې و هم شاید به په پکې ښکار نه خوږیږي خوږیږي مې رنجو چې په تور سترګو کې وسې زما سترګې تورې نه دي نه مې خوږیږي چې رنجو و هم
خو خلک دا چې تورې مې خو تورې بسې
نو څنګه سترګې مې د نن نه چې تورې نه وسې نو څنګه به تورې شي
خو دې نه به خیر شنی بسیر به تورې
شینو تور چې سره یې شي بیا چې
او ځان تر پرانځي نه وایي
او هم دی لوړ نه وایي
کوم وخت چې وایي ځان تر قندر تر کاره سوي
ځان می بد ښکارا شو چې وی وهما خپل چاینه کې ګورم یا رقم ده ته ځان ښکاری بي خي پجو غوندې نو هغه ته چې زه خپل نه وایم زما ستر کې ماشي غوندې دي ځان ته بد ښکاری
بیا به څه پکې
بیا به څه پکې ما یې ځل لپاره مې وهنه وغم چې مور مې زیات شاد شو او وه دې وخت نه و هیران جاغوي و هي کور کې چون ما ما غورز باندې و ځان مې بد ښکارا شو بیت لړ مخلص مې ز بکری باندې مې ټول رانجل لري کړل پاک مې پښو غوندې مې ښه کار نه چولا
ایران چو پاک لته مره پیږي څومره مفید شي
اوس خو رانجر ډیر خدي مثلا بیبیان ډیر زیات استعمال کړی دي وهلی دي او وسترګې ته زیات فائدہ لري چون وای د سترګې میکروبونه هم د مین جوړي په فائدو باندې زیات په هیګه او خو زوانه خوخیږي خنخکاری در سره نه مې خوخیږي نه و هم
رنجو پر فولکلوریکو ادبیاتو هم اغیز خندلې او په بیلابیلو لنډیو سروکو او فولکلوریکو کیسو کې یادونه شوې ده. د چکم دینی اساس لري د افغانستان د علوم اکاډمي غړی نور الله کوثر یې پاړه وای.
رانجه اصلا یو سرل دینس یو اسلامي حکومت دا یو سنتي حکومت دا او په سنتونو کې راځي. همدار هم زمونږ په عنعنوي او په دودیز لحاظ سره هم دا یو دودیز عمل ده او بل اړخ دینی اړخ ده. دینی لحاظ نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عشر من فطره د فطرت لس سنتونه چې ابراهیم علیه السلام نه پاتې دي یو په هغه کې رانجه دي. رانجه استعمالول ابراهیم علیه السلام نه تر ننه پورې یو مسلسل سنت پاتی نبی علیہ السلام هم دا استعمال کړی دی او کم رانجه چې په سنتو کې راغلی هغه اسمت په عربی کې ورته وایو موږ اسمت ورته وایو. اسمت هغه سره بخون رانجه دی چې استعمالیږي اوس هم په منځنی ختیځ کې ډیر زیات رایج دی. په منځنی ختیځ خدا تور رانجه چې دی کله چې اندی کاجل راووتله دیغه په جای باندې دا تور مدنی رانجه اوس خلک استعمالوي. خو په هر صورت کې دا توري کسر رانجه کې هر رقمي خو رانجه استعمالول لسنگار او خایست لري سرا دی نبی علیه الصلاۃ والسلام او دی ابراهیم علیه السلام سنت هم دی.
درنو اوریدونکو نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او کچېرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.